پکې اوسېږي او د هوا د ککړتیا یو عمده لامل یې هم همدا دی. د دغه ښار ډیری اوسېدونکي په ژمي کې د سختې یخنۍ او اقتصادي بېوزلۍ له امله د خپلو کورونو د تودولو او آن پخلی کولو ته له هر ډول بې کیفیته سون توکو څخه کار اخلي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې شوې. وړاندې د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه نیمه نړۍ مه هېروئ. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مشر روزا او تنبای ول طالبانو غوښتل چې د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت د یو د باثباته سولې او سوکاله راتلونکي د بنسټ په توګه د بشري حقوقو مکلفیتونه ومني او درناوی وکړي. میرمن او تنبای وانن یکشنبه په یو اعلان کې ول د افغانستان اوسنی واکمنان د ټولو کسانو په وړاندې چې په دې هواد کې ژوند کوي هم قانوني مکلفیت لري او هم تر دې پراخ مسؤلیت لري چې د ټولو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو بشري حقوقو خوندي کړي. نن د دسمبر میاشتې 10مه د بشري قانون نړیواله ورځ دا ورځ داسې وخت راسیږي چې ګڼو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر اوسنۍ وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت له طالبانو د بشري حقوقو د مدافعانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. هغه نن یکشنبه په خپل ایکس شبکه افغاني ټویټر کې د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت له طالبانو غوښتنه کړې چې د سلورو فعالانو په ګډون د بشري حقوقو د ټولو مدافعانو په خوشي کولو سره د بشري حقوقو د نړیوال ورځ درناوی وکړي. د ښاغلي بنت په وینا جولیا پارسي، منیجه صدیقي، ندا پروانی او پریسا آزاده د سپتمبر په 19 نیول شوې او تر اوسه د طالبانو په توقيف کې دي. په عین حال کې د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي امیري هم پرون شنبه د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت له طالبانو د بشري حقوقو د مدافعانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د اسرائیل ځواکونه نن یکشنبه د غزې د جنوب د هغو سیمو پر لورې د مخکې تک په حال کې دي چې په سلګونو زره ملکیانو هلته له بمباریو او له حماس سخت دریځې ډلې سره د سختو جګړو له کبله پناه اخیستې ده. بلخوا د اسرائیل پوځ لوی درسیز وایي هېواد دې ته اړتیا لري چې په غزې ترنګه کې خپل پوځي کمپاین لا شدید کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د تیرې جمعې په ورځ په ملګرو ملتونو کې هغه پریکړه لیک رد یا ویتو کړ چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ په غزه کې د فوري اوربن غوښتنه کوله. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر نن یکشنبه وویل که په غزه کې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان بیړنی اقدام تصویب هم شي. په سیمه کې به د روغتیایي وضعیت ښه کېدل چې هغه ناورین وباله ناممکن وي. دغه بیړنی اقدام چې افغانستان، قطر، یمن او مراکش ملاتړ کړی غوښتنه کوي چې غزې ته د طبي پرسونل او اکمالاتو نه نوتو ته د اجازه ورکړل شي او هم د روغتیا له نړیوال سازمان څخه غواړي چې د روغتیایي کارکوونکو او ناروغانو په وړاندې تاوتریخوالی مستند او د روغتونونو د رغولو لپاره مالي تمویل یقیني کړي. په بنگلاديش کې چارواکي وایي د بنگلاديش د اپوزیسیون د عمده ګوند 15 غړي په تیرو دوه اونیو کې په زندان کې مړه شوي دي. دا خبره د امرو شو کسانو خپلوانو هم تایید کړې. دا پېښه داسې مهال کېږي چې په بنگلاديش کې د روانې میاشتې عمومي انتخاباتو په درشل کې په زرګونو کسانو لارو سړکونو ته د اعتراض په توګه راوتلې دي. تکل شوې ده چې د جنوري په 1 نیټه په دې هیواد کې عمومي انتخابات وشي. د بنگلاديش ملت پال ګون یا بی ان پی دغه انتخابات بایکاټ کړی او په دې توګه د صدر اعظم شیخ حسینه بیا ټاکل کېدل یقیني شوې دي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمر لوبډلې د آسیایي جام د سیالیو په لړ کې نن نیپال ته ماتې ورکړه. دا 500 لوبه افغانستان پیل کړ چې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره د 212 منډو هدف وټاکه خو نیپال ونتوانید ورکل شوی هدف پوره کړي. د افغانستان بل لوبه د راتلونکي سیشن بي پورز له پاکستان سره ده. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کم عمره لوبډله دغه لوبه وګټي نو به نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړي.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه می ومنی
سر بولم سخت میگذره روزهای است که قبول نیست بر ما و همکارای ما هستن که تا نون بخوردن ندارن بعض همکارای ما بودن که کار میکردن فعلا بیکار هستن و تا بعضشون مجبور به این شدن که لوازم خانه خود بفروشن
دا میرمن د دولت په خانه کار کوونکی و وای کله چې طالبان د دوام ځل لپاره بیا وخت ورسیدل او خځې له دندو څخه لري کړی د دې په چیر ګڼې نورې میرمنې هم له بد اقتصادي حالت سره مخ دي نن په همدې اړه خبرې کوم ملتیا مو وکړي قدر من اردن کو یو شمیر افغان میرمنې چې د طالبانو له دوام ځلی واکمنۍ څخه وروسته بی دندې شوې دي په خبره له بد اقتصادي حالت سره مخ دي دوی وایي په کور کې د ګټې واټې لپاره بل څوک نه لري خپل کار کاوه او د کورنۍ ټول لګښتې برابر وو خو له بده مرغه کومې ورځې چې وزګاری شوې دي د ژوند هغه لومړنۍ اړتیاوې هم نشي برابرولی افغان خبریال مریم یوالم داسی میرمنو څخه ده
زمانی که ما کار میکردم نه تنها از لحاظ اقتصادی
کله چې ما کار کوو نه یوازې اقتصادي اړخه بلکې روحي او رواني پلوه مې هم ستونزې نه درلودې له کومې ورځې چې په کور ناست یم او ماش نه لرم له خپلوانو څخه قرض کوم او یوه مړۍ ډوډۍ کورنۍ ته برابروم له بلې خوا دې حالت زما پر روان باندې هم ډېر بد تاثیر کړی دی دومره پیسې نشته چې زه یو ډاکټر ته ورشم او خپل مشکل ورته ووایم شپه تر سبا ویښه یم هغه وختونه را یادېږي چې ما به له بېوزلو کسانو سره مرسته کوله اوس دا خپله مجبوره یم چې په قرض باندې ژوند تیر کړم له دې وروسته فکر نه کوم چې قرض هم څوک را کړي ځکه هر سړی دومره پیسې ګټي چې ځان ته یې مصرف کړي
د وردګ ولایت اوسیدونکي مرینا وای غو میرمنو چې د خپلو میړونو تقاعد اخیسته هغه هم اوس ان سوال کول تاړي شوې دي ځکه حاکم نظام تقاعد هم ور باندې بند کړی دی
هغه کوم نظامی وظیفه چې دی لرلې یا هر کاری چې داره له خصوصا په نظامی وظیفه کې چې څوک وي هغه د سوالات ترسیدلې دي چې کوم خواندونه یې مو هغه مرشوي او مثلا دغه تقاعد یې خصلام په بشارکان نوزده سوالات ترسیدلې چې هغه ته خیرات مجبوري شوې دي چې هغه خیرات وغواړي په کوڅو کې کوم خځې چې په افغانستان کې د کار نه استل شوې دي هغه د ژوند حل کول د مشکلاتو ورته ډېر ستونزمن شوې دي ځکه چې هغه به مخکې به هغه کولی شوی چې خپل د کور مسؤلیت ټول په ښه توګه په غاړه واخلي او ښه یې مخکې یوسي نو اوس دومره ورته مشکل شوی دی چې هغه یول مړۍ ډوډۍ ورته پیدا کول یا سخت دي ور خو د نورو مشکلاتو شوله نو دا د افغانستان د ښځو دپاره جدي مشکل دی یعنی ډېر غټ مشکل دی چې که د دو مخه ونیول شي یا د حل یار ورته پیدا شي دا به ټول نه ښه خبر وي ډېرې کورنۍ دي چې هغه نرینه یې نشته دي او د کور ټول مسؤلیت یې ښځو په غاړه دی که د ماشومانو ستره ول دي که د کور ته ډوډۍ پیدا ول دي دا ټول دي خځې په غاړه دی نو هغه چې اوس فعل حکومت کې هغه د کار نه ایستل شوي دي نو هغه ماشومان او هغه یو بسته کور ټول بې سرپرسته پاتې شوی دی یو متل دی وي چې دریاب وکړ یا شو کاسه رقم ته داس حالات مې ډېر لیدلي دي چې کوم وخت به چې مشکل لرله دی ته به ورتلل چې خپل مشکل ورته یعنې د پیسو قرض او د یو هغه مخه به یې ورته نیوله نو هغه بېچارګان اوس حالات ترسېدلي دي چې هغه په خپله د خلکو نه قرض خلي یا په قرض مو خبر تاسې ده چې یو انسان که وجدان ولري همیشه د هغه څوک ورته پزړه کېږي چې یعنې یو وخت دغه حال او اوس دغه حالت ته ورسېدل نو همیشه د ځورونکی حالت موږ د سترګو وړاندې تېرېږي خو بدبختانه چې هر څوک اوس دومره دی چې خپل مشکل حل کړي چا په وس کې نشته ده چې د یو بل چا مشکل ورته حل کړي څه نرسه چې چا وس کېږي هغه کېږي خو اوسنی حالات افغانستان نه دی چې انسان یو ښځه او نر هر څوک چې وي خپل د کور مشکل نشي حل کولی هغه خو مربوط دوش وه چې د بل چا حل کړه خو بېخي لرې ده
یو شمېر ښځو ته چې له افغانستان څخه د بهر ته تللو زمینه برابره شوې دوی په خپل هیواد کې د وزګاری له وجې کډوالۍ ته مخه کړي د کابل ولایت اوسیدونکي مینه حسنزی وایي چې دا کار نه یوازې دا چې ښځو ته ستونزمن دی بلکې هیواد هم ورځ تر بلې خپل کدرونه له لاسه ورکوي
ډیری کورنۍ خپل سرپرست د داخلي جګړو په ترڅ کې له لاسه ورکړی دی. خو په دې کورنیو کې خزینه پورته شوې دي او کوښښ کړی دی چې خپل ځان او خپل فامیل د مالي لحاظه حمایت کړي، او دوی په مختلفو برخو کې که څه هغه اقتصادي دي، سیاسي دي، اجتماعي دي یا فرهنګي دي، تخصص حاصل کړی دی او په دې برخو کې کار کړی دی. خو په تیرو دوه کالو کې دوی له خپل دندو څخه ګوښه کړل شوي دي او په کور ناست دي، چې دغه اقدام په خپل ځای خپل منفي تاثیرات ایښي دي، هم په هغې ښځې چې له دندې ګوښه کړل شوې ده او هم په هغې فامیل چې دی له مالي لحاظه هغه سپورټ کوله. په اوله مرحله کې باعث دوی شوی چې هغه ښځې چې تواندلی شي مهاجره شي یا وطن پرېږدي، هغه خپل وطن پرېږدي او ځي، او د دې د تخصص او د دې د استعداد څخه بل ځای کې استفاده کېږي. نقطه خپله په خپل ځای کې وضعیه ده، او پاتې کېږي هغه ښځې چې نشي کوي چې د وطن نه ووزي او خپل هېواد پرېږدي. دوی هم د رواني لحاظه ورته صدمه رسېږي او هم د اقتصادي لحاظه اکثریت یې مجبوره کېږي چې د خپل کورنۍ د مالي سپورټ په خاطر شاقه کارونه وکړي لکه دس فروشي، او یا هم مجبوره دي چې په کور کېني چې دا په خپله بیا خپل ځای کې نور مشکلات پیدا کوي.
د ګڼو کسانو په باور کله چې یو مور خپل اولاد وږی او بې سرپناه ویني، نو د هغو د ژغورنې لپاره ښایي هر ډول کار ته لاس ورته کړي. یو تن افغان چې نه غواړي نوم یې یاد کړو، وایي کله چې یو میرمن د مجبوریت له مخې په پټه داسې کار کوي چې هغه حرام وي، نو ګناه به یې د حاکم نظام لغاړي وي، ځکه حلال کار ته خو یې دوی نه پرېږدي.
دی حتا ته ځانوازن پر رسیدي وخت چې ټوک ځانوازن کې ناغوی هر کار په لاس اچوي چې دا ډیره بد اغیزه لري زمونږ په دې اسلامي فرهنګ باندې. دوی لاواله ورزنه هغه خپل خبر باندې کلک پلالي، او هغه دوی مشران نامعلومه مشران چې ځان ته هیبت لاوي، هغوی اول تر اخره ویلي چې مونږ خپل خبرې نه یو ان چم شاته نه ځو. که چیرې دوی وایي چې مونږ ګویا اسلام ته خدمت کوو، اسلام خلاف او د شریعت خلاف کار کوي، ځکه یو ښځه چې بیکاره شي هغه هر څه ته اړ کېږي او بدو کارو ته لاسه شي، نو د ده ټولو ګناه به د دوی مشر یا د دوی مشرتابه ته به کي کوالی. ځینې مشران چې نامعلومه مشران دي، هغوی د کار او د تعلیم مخه ډه کړې ده چې د ده ټول افکا او د ده شرعي او کلتوري او تاریخي ملامتیا به د دوی په غاړه اوسي. بدون د ښځو د کار او د بدون د ښځو ونډه ورکولو نه هیڅ هیواد پرمختګ نسي کولای. که هغه هر هیواد وي، که څومره اسلامي هیواد وي، تاسو ورسه وګورئ، د مالیزیا حکومت وګورئ، د سنګاپور حکومت وګورئ، خپله سعودي وګورئ، هر اسلامي نظام چې تاسو ګورئ په هر هیواد کې، نو هغوی سره ښځې اوږه په اوږه، خوا په خوا، په اقتصادي برخه کې، په صحي برخه کې، په مختلفو برخو کې، حتی په ډېرو تخنیکي برخو کې دوی کار کوي، او تر څو چې ښځو ته موږ ونډه ورنه کړو، هغه هیواد پرمختګ نشي کولای، هغه جامعه پرمختګ نشي کولای، هغه ټولنه او هغه کورنۍ پرمختګ نشي کولای.
د ښځو د حقونو فعاله میرمن قمر نیازی وایي چې دا تل غواړي چې افغان میرمنو ته روحیه ورکړي، او دا ورته وایي چې دا ورځ تیریدونکې ده، خو نور دې ته هم داسې الفاظ نه دي ورپاتې چې په ویلو سره یې ښځو ته ډاډ ورکړي. نوموړي په پیل کې دغو میرمنو پاک لغږیږي چې د جمهوریت پر وخت یې کار درلوده.
هغه خصو په ځان باندې یو حساب کوله، او هغوی نن یو ډیر د یو محتاجی حالت کې ژوند کوي. نو دا دقیقا هغه ستونزه ده، هغه مشکل ده چې باید یو حل لاره ورته وموندل شي، او تر څو چې د خوندو دغه اقتصادي مشکلات کم شي. په لوړه کچه باندې فعلا په افغانستان کې اقتصادي مشکلات شتون لري. ډېری کورنۍ د اقتصادي مشکلاتو څخه، د فقر او د ناداري څخه ژمی راغی، هوا سړه شوه، امکانات ته ډیر ارتیاسته، یعنی ډیر کورونه دي چې بخاری نه لري، ډیر کورونه دي چې بوټی نه لري، ډیر کورونه دي چې حتی هغه سرپناه منظمه نه ده چې دوی د یخ او د واورې و دغه څخه وساتي ژغورنه یې وسي. یعنی دا ټول هغه مشکلات دي چې ښځې د بیکاری او د بیروزګاری سره مخ شوي دي، او هغه خوندې چې څه نه څه کار یې کړی دی او څه نه څه یې غوښتلې ده چې د اقل په کور کې کار وکړي چې بازار ته عرضه کړي، د هغه دپاره بازار نشته. نو طبعا دا ټول ستونزې هغه ستونزې دي، هغه مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي چې ډېر ستر بحران منځته راوړي، او دغه د فقر بحران هغه بحران ده چې بیا د انسان د زغملو څخه پورته ده، یعنی د حلاکت هغه انتها درجې ته رسیږي انسان.
بله، قدرت وایي چې په افغانستان کې د کار پیدا کول هم ساده خبره نه وه. یو عمر به زده کړې کوي، لوړې زده کړې او تجربه به لري، بیا به یو چیرته ته کار پیدا کیږي. دغه میرمنې چې په ډېرې خواري سره یې ځانو ته دندې پیدا کړې وي، او یو دم دوی هغه په خبره یې ډېر په بېرحمه توګه په کور کې نیول کیږي، په دوی باندې څومره بد تاثیر کولی شي؟
دقیقا ډېر زموږ خوندې چې موږ رابطه کیو، کله کله تماس نیسو، خبرې کوو، دغه یو مشترک درد ده چې دغه موږ ځان سره شریکو، هم دغه ده چې کلونه مو تحصیل وکړل، زحمت مو وایستل، په ځان مو مصارف وکړ، د ماسترۍ تر کچه پورې، د ډاکټرا تر کچه پورې خوندې دي، چې دا اوس د هرات په ولایت کې نه ډېر خوندې، زموږ هغه ولایت چې ډېر خوندې ډېر پرمختګونه وکړله، او ایران دوی ته نږدې و، لاسرسی ورته اکثر د ایران لاړل، ماسټریانې وکړلې، ډاکټورا یې ترلاسه کړله، او اوس په کور کې ناست دي. طبعا هغوی تر فشار ذهني لاندې دي، یعنی روحن روانن داسې ډپریشن ښکار شوي دي، یعنی ډېر رنج وړي دغه حالاتو څخه، د دغه وضعیت څخه رنج وړي، ډېر دردونکی ده ورته. زه تاسو ته د یو څو ورځې مخکې یو قصه وکړم، یو خورکۍ وویل چې دا یوې ماسټري لري، دا بل خورکۍ مو ډاکټورا درلودله، او دوه درې پنځو کې دا مخکې استاذه وه، اوس فعلا بېکاره ده کور کې. وایي بازار ته لاړو سودا پسې، د امر بالمعروف نفر راغی، وویل چې تاسې دوه ښځې یاستئ، دی وایي دا ډرایور ته وویلې چې دا دې ولې پورته کړي دي، دوی سره محرم نشته. وایي هغه ورته وویل چې نو زه خو غریب سړی یم، هر څوک ما ته لاس ونیسي، راته وایي تر یو ځای پورې مه ورسو، بیا دوی سیاسران دي، ناست دي په ایجاب کې دي، په چادري کې دي، زه څه خبره یم، سر مې نه و خلاص، ما ته بخښه وکړه. وایي هغه داسې په وزرو په زاریو په ننواتس ورته، هو وروره په ایجاب کې یو، په کور کې دي کېنولي یو، یو ضرورت به لرو، نه لرو نارینه څه وکړو؟ یعنی دا ډېر توهین آمیزه خبره ده، د یو ښځې عزت ته، د یو ښځې پت ته، د یو ښځې حرمت ته، د یو ښځې احترام درناوی ته، ځکه چې ته خپله د یو ښځې څخه پیدا یې، ته د یو ښځې اولاد یې، ته د یو ښځې نارینه یې، محرم یې، خاوند یې، ته یو ښځې ته برته د یو ښځې پلار یې، لور به دې یو ښځه یې. مګر ته نن د یو ښځې لپاره دومره بې عزتي کوې، دا دقیقا د زغملو نه ده. یعنی ډېر خوندې چې ما سره رابطه کې دي، او کله کله چې موږ خبرې کوو، بحث کوو، د دوی دغه وضعیت څخه داسې ښکارېږي چې دوی ټول ډپریشن دي، دوی ټول رواني فشارونو لاندې دي، او ډېر درد ویني، خبره خبره باندې هر یو ته ژړا راځي، ډېر د درد احساس کوي، او دغه ژړا او دغه دردونه او دغه تکلیفونه بالاخره څه انفجار به منځته راوړي، او څه یو حالت به منځته راوړي، دا ډېر ویرونکی ده.
بله، دغه میرمنې چې اکثره وخت له موږ سره تماس نیسي، دوی هم دا وایي چې نړیوالې ټولنې دوی له پامه غورځولې دي، او ورو ورو د دوی د زده کړې او د کار مسله د خلکو له خولو نه لرې کیږي، له سترګو نه لویږي. دوی دغه اندېښمنې کړې دي، د تاسو په نظر څه کول پکار دي؟
دقیقا اکثر خوندې دغه وایي چې کله کله زه هغوی ته دلاسایانه ورکړم، بس ته مجلس ته مونږ وایي چې خیر حوصله به کوو، دا شپې ورځې به تېرې شي. هغه د سیتا قاسمي سندره مې ورته یو ګروپ کې شریک کړله، خوندو سره مالو ګوري، وایي شپ شپ نه مې مانه، سهار کېږي، سهار به راشي. نو کله چې دا تسلیت بس مونږ وکړو، د تسلي ورکولو بس باندې، همدغه شکوه د اکثرو خوندو په خوله کې ده. هغوی وای چې هغه ولو کې تود کې هر یو فریادونه کول رادیو غانې هم یوټیوبونه کې هم هر څه کې به نړیوال به هم اروپایي اتحاد هم غټ پورته کول امریکا هم غټ پورته کول او ملګری ملتونه هم موږ غاوریدل تر دې ځای پورې ماوینه صاحب هم راغله تشریف یې راوړل او به نتیجه برتلاړه د ملګری ملتونو استازي نو دا ټول مشروع کې لګزره تود وو هو څنګه چې دریم تعلیمي کال راغی منسته چې لا هم موږ په کورونو کې ناست یو لا هم بیکار او بیروزګار یو لا هم موږ د تعلیم او تحصیل نه پاتې راغلی یو او دغه سلسله دغه لري موږ نه قطع سوې ده اوس د نړیوال به توجهي هم ده او بل اخر نړیوال هم په دې فکر دي چې دا خلک پرې د خپل منځ سره جوړ راسي دا ذهنیت دا غو سره ده یا دا ذهنیت سره ده چې بل اخر څونه وکم خو دغه خپل اڅو کړ خپل کوششونه مو کړ خپل فشار مو په باندې راو چې دا خلک نه پويږي په دې باندې موږ څور سره وکړو د سیو فکرونه هم د اکثر خوندو سره سره چې بل اخر به څه وشي یعنی تاسو باور وکړئ د پښتنو د جوابونو د کار از دومره عاجز پاتې کېږم چې ما تخپل عینه هلې سوال پیدا کیږي چې رښتیا هم دا خلکو ته دلداري ورکوي دوی ته تسلیت ورکوي دوی حڅه دي ته او تر کله پورې دا تر کله پورې دا دوام ولري درې کال خوشو درې کال نور هم بشغه د دوی ټول رابطه د تعلیم سره د کتاب سره د مطالعې سره هغه شوق هغه ذوق هغه تلوسه چې په انسان کې د استعداد لپاره هغه ټول لمنځزي کومه په دې سکروټ سره مشابیکو سکروټ چې پوکي حرارت تولیدي او کله یې پرې دی هیره کیږي بل اخر په مرور د زمان نو دغه سی یو حالت د نو زورون کيده دقیقا د دې پوښتنه لپاره مونږ هیڅ جواب نه لرو چې هغه یې قناعت ورکو یا خپل منځ کې یو بل قانی کو په دغه موضوع باندې دقیقا دغه موضوع ده چې د ډیرو خوند سره دا تشويشته
bale په دغه سی یو وضعیت کې بیا هم د دې لپاره چې ځوان خو دوام لري څه باید وسی په خپل دوی په کور کې څنګه ځانته یو کاري زمينه برابر کړي یو څور په پلاس راوړي او ذهن مصروف ووسی ترڅو د حالت بدلیږي
صح ده یعنی موږ ورته په اوسنۍ حالت ته په کتو سره د مخکنی یادونه وکړه چې د او سلاو ورکول یا د تسلی کول د دوی هم ډیر سخت څه وي ده خو بیا هم خوند دې ته امیدوار کړل چې تاسو باید همت لا سوار نه کړئ او بل اخر به د شپې ورځې تیرې شي کوشش وکړي ځان مصروف وساتي په کورونو کې انجونو ته درس ورکړي کورسونه جوړ کړي ډیر فیسنه لیک چې تاسو هم یو شی وسی او هم هغه ته هم تکلیف نه هغه کورنۍ ته هغه فامیل ته هم بس یو کورسونه جوړ کړي کوشش وکړي چې د خیاطۍ او د ګلدوزي او د بافت دغه سیستمونه مخته یوسي هغه د غره ته وایي چې موږ دومره پوره کال زحمت او استلار ته موږ جوړ فل پر نندرتونونو باندې مخرس کړل دغه د فلان کې خور راغله مونږ نیرانی ولا فلان کې خور راغله مونږ په دغه نه لکه ماتمرانی ولا یعنی د سیسو چې بخډيره کومه فائدہ مونږ ځان ته نسل کې ونی ولا په دې خاطر چې دغه کومه فائدہ به اوس مونږ نن ومنو دغه شیان چې مو بازار پیدا کړو د بل وخت لپاره به ډیر فائدہ ترلاسه کو خو متاسفانه هغه نندرتونونو کې هم امر بالمعروف بندیزونه ولګول چې نارینه نشي کولای شرکت وکړي په دې نندرتونو کې اور راکنه نارینه شرکت ونی کینو د تجارت څوک یې خو تجارت خو تخزیته د سفر حق اجازه تنانه ورکه بازار د تګ اجازه تنانه ورته ورکه نو د تجارت حق به څنګه ورته ورکه چې هغه بی خدیجه کبرا غون دي لارسي د یو ملک څخه بل ملک ته دغه کی سفر وکي ولارسي الته تجارت وکي خو دغه نارینه پرې چې راځي دغه نندرتون ته دغه شی کیفیت باندې پوشي په قیمت یې پوشي په ارزش یې پوشي زه توضیح ورته ورکم معلومات ورته ورکم چې دا دغه مصارف لري په دغه مصارف څخه ورسته چې دا په دومره باندې خرشي دغه ګټه ورته مامیږي تا ته هم ګټه کیږي ما ته هم ګټه کیږي چې په کور کې ناز ده ته هم ګټه کیږي چې هغه جوړي یعنی جوړون کوي او خرڅون کوي او هغه څوک چې تجارت کوي هغه تجار ته درې سو ته مفاد باید په نظر کې ونیول شي په هیڅ کله به مونږ په ځان باندې دا نه تحملو چې نه کیږي هیڅ نه کیږي یا هیڅ بدلون بره نه شي نا امیدي او ناهیلي بنه کو ځکه چې یو خو نا امیدي وایي کفر دی او بل دا چې کله مونږ د الله د دربار څخه باید هیڅ وخت نا امید نه شو او بل دا چې کله مونږ د امیدوار یو او کله چې مونږ خپل په خدای باندې باور لرو خپل په ځان باندې یقین لرو نو باید چې حڅه وکړو، یعنی خوځښت ولرو. دا کوچنی کوچنی خوځښتونه د ستر ستر حرکتونو سبب ګرځي، تجربه شوی کار ده.
د دې میرمنو په وینا که څه هم په افغانستان کې اوس حاکم نظام د دوی غږ نه اوري، دوی بار بار لار طریقه کوخه کړې، مراجعه کړې، خپل ستونزې ورته رسولې دي. خو بیا هم تاسو نیازی صاحب، حاکم نظام ته څه ویل لري چې پریږدې دغه میرمنې چې د کورنۍ نفقه ورلغاړې ده ځان ته خپل حلال روزي پیدا کړي؟
ما حاکم نظام ته په بار بار باندې په کراتو باندې دا وړاندیز کړی، دا یو ځل بیا د یو خور په صفت قلا ورته نیسم، ورته وایم چې که تاسو غواړئ چې یوازې نه په افغانستان کې حکومت وکړي، حکومت مو اقتدار عمومي، د هر افغان په زړه کې حکومت وکړي، نو هغه بدای چې خپل د خوندو حق او حقوق ته احترام وکړي. تر ټولو شیانو دغه مهم نقطه ده چې مونږ خزي خپل په کور کې عزت ولرو، د باندې هم عزت لرو. نو ته ما عزت وکړه چې د باندې هم زه عزت د عزت خاوند شم. نو عزت به مې د کوم ځای نه شروع کیږي؟ د تعلیم نه به شروع کیږي. ته تعلیم زمينه راته مساعد کا، هغه خپل وصول در باندې تطبیق کا، که هر رقم وصول تر تعیني، هر رقم قیدات او قوانين راته تعیني، خو فقط د تعلیم حق مراته اخله، خوند ته د کار زمينه مساعد کا، داسې فیکټریز ورته جوړ کړي، داسې په ودروي د خپل خوندې چې دوی سبا ستاسو ملاتړ وسیږي. هیڅ وخت تاسو تکمیل او کامل نه یاستئ تر څو چې خوندې در سره نه وي په ټولنه کې، د ټولنې په پرمختګ کې، د ټولنې په هر برخه کې ستاسو سره به ستاسو خوندې.
ډیره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
ان شاء الله، مننه، ښه وخت نه.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستونځ حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211 4 شپږ سو یو. دا به د دې ونې خبرونه تر بیا خې چاري.